من رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنی پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مخړی د خبرونو لندېسته
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په حق له د پنځم ځل خبرو د پاره تیاری روان دی د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له عمله عملیات ځنډیدلې دي او د وینزویلا موقت جمهور رئیس هوان ګوایدو د پوهنتون د محصلینو نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده
درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د مشورتي جرګې دایرول لازم بولي
داخله شو هغه مذاکرات ته طالبانو سره چې زمون خلق غواړي
په پکتیا کې د شوزو د حقوقو مبارزونو پر افغان حکومت راغ کړي چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي تړون کې د شوزو حقونه خوندې کړي
او د منګه خزي او جونې مکتب ته لاړل هیڅ کله نه غواړو چې خپل حقوق له لاسه ورکړو
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا د سنا او د استازو د مجلس مشرانو د حکومتي ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره په اصول کې یوې موافقه ته رسیدلې ده قدر من اوریدونکو د دې او نورو مطالبو ترڅنګ لومړی په مکړی د دې سات خبرونه ته چې زیبا خادم او سید سلیمان آشنای تستوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په حق له د پنځم ځل خبرو د پاره تیاری روان دی په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د دوی هدف په افغانستان کې سوله ده د سولې مذاکرې دي نه د افغانستان نه د عسکرو ایستل خلیلزاد دا سرګندونې بروکسل ته د سفر په ترڅ کې د اروپایي اتحادیه او د ناتو د سازمان د چارواکو سره په کتنه کې کړی دی د ناتو د سازمان د چارواکو سره په خبرو کې خلیلزاد ویلي دي چې امریکا او ناتو په ګډه افغانستان ته تللی او په ګډه به خپل راتلونکي وټاکي خلیلزاد ویلي دي چې د سولې په برخه کې اوله مسله بین الافغاني خبرې دي
د خغلی خلیلزاد د سفر د پیلېدو سره سم طالبانو د هغه سره د پنځم ځل لیدو ته چمتووالی ښودلی دی طالبانو خپل مهم کس او د قانی د شبکې غړی انس حقانی چې د افغانستان د حکومت په بندیخانه کې دی د خپلو مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې د انس حقانی نوم د خلیلزاد سره د مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی خو دوی وایي هغه یو طالب العلم او هیڅ ګناه نه لري چې بندي اوسي خود جمهور رئیس ویان هارون چخانسوری په ټویټر لیکلی دی چې هغه کسانو چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جرم کړی وسی د نافذه قوانینو د مخې نه د هغوی پاکله پریکړه کیږي
طالبان وایي په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نتاق سهیل شاهین د امریکا غک سره په مرکه کې ویلي دي چې په قطر کې د دوی د دفتر په رسمي پیژندلو سره به د سولې مذاکرې چټک شي هغه ویل چې طالبانو د امریکا نه د غوښتنه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد څو ځلې د طالبانو سره په قطر کې لیدلې دي او ټاکل شوې ده چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو بل دور د فبروري په 15مه شروع شي خاغلی شاهین ویلی دی چې د طالبانو سره د امریکا او نورو بارنیو آیتونو خبرې په مختلفو هوټلونو کې کیږي او دا کار د دې سبب کیږي چې طالبانو نشي کړی په وخت د پرمختګونو جزئیات مطبوعاتو ته ورکړي
د ناتو سرمنشي وی که څه هم په افغانستان کې حالات سخت دي خو د سولې د راتلو امکان په کې لیدل کیږي یانس استولتنبرګ نن په بروکسل کې خبر اعلان ته ویل چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د حالاتو او د طالبانو سره د سولې د احتمالي پریکړې په نتایجو خبرې او مشورې وشي
ان افغانستان د سټيويشن ريمينز ډيفيکلټ
په افغانستان کې وضعیت لا سخت دی خو موږ د سولې هڅو ته سترګې په لاره یو د امریکا متحده ایالاتونو د ائتلاف غړو ته معلومات ورکوي موږ د سولې د احتمالي تړون په اړه مشورې روانې ساتلې دي چې ناتو څنګه ملاتړ کولی شي
ټاکل شوی د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه د چهارشنبه او پنځشنبه پورز د بلجیم مرکز بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ترسره شي. ستولتنبرګ خبریالانو ته دام ویل چې د ناتو سازمان به په افغانستان کې د حالاتو تر سمیدو پورې د افغانستان د قواو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د افغانستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو نو وروسته د انتخاباتو د کمیسیون ټول غړي له وظایفو لرې کړل. جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات چې د حکومت او د سیاسي ګوندونو د یوې ګډې کمیټې لخوا وړاندې شوی وو او کابینه هم تصویب کړی وو نن توشیح کړل.
د افغانستان د عبوري دولت په خوانه رئیس او د ملي نجات د حزب رئیس صبغت الله مجددي تیر شپه د درې نوي کلونو په عمر مړ شو. د حضرت صبغت الله مجددي کورنۍ او د ملي نجات ګوند په وی اعلامیه کې ویلي هغه تیر شپه یعنی د دلوي د میاشتې په 28مه نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شوی دی او سبا د چهارشنبه پرز د کابل ښار په عاشقانو او عارفانو کې په خپل پلارنۍ یادګاری کې خاورو ته سپارل کیږي. خغل مجددي د 2015 میلادي کال نه تر 2011 پورې د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس او په 2003 میلادي کال کې د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې رئیس هم وو. حکومت د صبغت الله مجددي د جنازې د مراسمو په خاطر سبا په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له امله عملیات ځنډیدلې دي او قواوې د ستونزو سره مخ دي. د سوریې د دیموکراتیکو قواو نطاق مصطفی بالی وایي چې هغه دهشتګر چې دلته راټول شوي دي تر ټولو خطرناک دي چې د نړۍ له ګډ ګل لکه اروپا، افغانستان، پاکستان، عراق او نورو هیوادونو نه راغلي دي. دوی ټول مسلکي دهشتګر دي او د القاعده او نورو ډلو ډیره تجربه یې حاصله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ په تکساس کې غونډه ته ویلي دي چې په سوریې او عراق کې د امریکا جنگیالیو سل په سلو کې سیمې د داعش له منګولو آزاد کړې دي او موږ به ډیر زر بیرته ووزو او د داعش د سل په سل ماته خبر به زر اعلان شي. کېدای شي په یوه ونې یا د ونې نه کم وخت کې اعلان شي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر شانهان په یو ناڅاپي سفر د عراق پایتخت بغداد ته تللی دی. شانهان به د عراق د صدر اعظم او نورو مقامات سره په غونډو کې د عراق د ملي حاکمیت په ارزښت او د واشنگټن او بغداد د راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې پوځیان یې د کوربه هیواد په غوښتنه په عراق کې دیره دي. دغه امریکایي مقام د خپلو پوځیانو سره د سوریې نه د قواو پر ایستلو هم خبرې کوي.
د امریکا د سنا او د استازو د مجلسونو مشران د حکومتي ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره په وصولو کې یوې موافقه ته رسیدلې دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د کانګریس مرکچان وایي دوی د فدرال حکومت د تړل کېدو د مخنیوي لپاره هوکړه ته رسیدلې دي، خو جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ماښام د ټکساس ایالت په الپاسو کې د وینا پر مهال یو ځل بیا د دیوال د جوړېدو لپاره په خپل غوښتنه ټینګار وکړ. د کانګریس غړي وایي په دې قرارداد کې له مکسیکو سره په سرحد کې د 80 کیلومتره نوي موانع د جوړېدو لپاره پر 1.4 میلیارډ ډالرو موافقه شوې ده. په دې کې همدارنګه د ګمرک د افسرانو او د بشري مرستو په ګډون په سرحدي دروازو کې د کنټرول د پرمختللې ټکنالوژي لګول هم شامل دي. تر اوسه د دواړو لورو مرکچانو د قرارداد په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او دا هم معلومه نه ده چې آیا جمهور رئیس ترامپ له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال لپاره په خپلې لومړنۍ غوښتنې ټینګار وکړي کنه. قانون جوړونکي اوس وایي دا هوکړه د یوې مسودې په شکل جوړیږي څو جمهور رئیس ته وړاندې شي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري.
چین غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په عبوري خط باندې یو دسه تمځه جوړ کړي چې د سکلو بو او د نورو یخو شربتونو ساتلو سہولت پکې وسی. مسؤلونه ویلي دي د دې چینایي پروژې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د کمولو لپاره د هغو زرګونو خلکو خدمت وشي چې هر ورځ تګ راتګ کوي او د سوداګرو لپاره سہولت پکې برابر کړي. په اسلام آباد کې د چین د سفارت معاون ژاو لیجیان امریکا غږ ته وویل د سرحدي پراختیا د پروګرام د وروستۍ یغې لوړې کچې مذاکرې نتیجه ده چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې درلوده.
د وینزویلا موقت جمهور رئیس هوان گوایدو د پوهنتون د محصلینو نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا په شمول 50 هیوادونه وایي گوایدو مشروع جمهور رئیس دی. گوایدو کوشش کوي چې د کولمبیا نه وینزویلا ته د بشري مرستو پروګرام سرته ورسیږي او مرستې پرته لغ زنده خلکو باندې وشل شي. ګواندو پوځیانو ته خبرداري ورکړې ده چې د مرستو مخه ونه نیسي.
د نوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدو لامل الکتر لګول اس کسان مړ شوی دی او څلور تنه نور زخمیان دي. د وروژنې د ادارې یو مامور وی اور د کروال باغ د ولسوالۍ د ارپټ په هوټل کې لګیدل دی. مامور نو ویلی چې دوی 15 دیرش کسان د مرګ نشغورل دي. د پیښې د اصلي سبب د معلومولو لپاره پلټنې روانې دي.
د میانمار په ختیځ کې پولیسو په هغه سوزرو خلکو د ربړي ګولیو ډزې کړې دي چې د رهبر آنګ سان سو چی د پلار په مجسمه د اعتراض د خودلو لپاره راغون شوی وو. دا مجسمه چې جنرال آنګ سان په اسپور ده د کارند قبيله د غړو د اعتراضونو باوجود د دې میاشتې په پیل کې د کایا د ایالت په مرکز لوی کا کې خودل شوی ده. په تیر کال کې دغه مجسمه د خودلو د پلان د اعلان رئیس د کارند د اقلیت خلکو لسګره موتریزین نیول شوی دي.
او د امریکا د کانګرس نوې غړي چې د سومالی مسلمان مهاجره ده د خپل هغه تبصری لا قبل چې جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو غړو زهرجنې وبلل یا وی غندلې بخنه غوښته ده. د مینیسوټا د ایالت استازي الهان عمر ټویټ کړی دی چې په امریکا کې د اسرایلو طرفدار ګروپ یعنی د اسرایلی ولسم امریکایانو د عامه چارو کمیټه د يهودي دولت سره د کانګرس د غړو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کار کوي. میرمن عمر ویلی دی د هغه نیت هرگز دا نه و چې هغه يهودي ولسم امریکایان او یا هغه کسان خپه کی چې د تیاری ورکړي دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلی دی فکر نه کوي د هغه عفو غوښتل کافی وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. وسلوالو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره یوې نوې 14 کسیزه ډله اعلان کړي چې پکې انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی لشاوخوا څلور کلونو راهیسې د افغان حکومت په بند کې دی او طالبانو د سولې د مذاکراتو لپاره د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنې په خبرګون کې ویلي چې د انس حقانی د خوشی کېدو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیول سوی. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو لپاره د خپل مرکچی پلاوي سوارلس کسیزه ډله اعلان کړه چې د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ پکې ضیاء الرحمن مدني، عبدالسلام انفی، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، خیرالله خیرخوا، متی الحق، محمد انس حقانی، نور الله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق شامل دي. طالبانو ویلي چې لدې ورسته به دا ډله له امریکا سره د سولې روانه خبرې پر مخ وړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې د یو خبر شوی پیغام لاره ویلي چې انس حقانی داسې جرم نه دی تر سره کړی چې لمخې بندي شي او د نوموړي په بیرته خوشی کېدو یې ټینګار کړی دی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان هارون چی خانسوري او د ملي امنیت ریاست په جلا پیغامونو کې ویلي دي چې حکومت مکلف دی په دې برخه کې قانون تطبیق کړي او د انس حقانی د خوشی کېدو په اړه هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی. په دغه پیغامونو کې ټینګار شوی له هغو کسانو سره به د قانون پر اساس چلند وشي چې د افغانانو په وړاندې جرم سره کړی وي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل انس حقانی په زندان کې دی او له هغه سره د قانون مطابق چلند کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د معلوماتو پر اساس انس حقانی د 1993 کال د تلې په سلوریشتمه په افغانستان کې نیول شوی دی. ښاغلی حقانی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور او د دغه شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی دی. د سیاسي چارو سیړونکي وحید مجدا وایي چې د طالبانو د مرکچی پلاوي په ډله کې د انس حقانی د نوم شاملول تبلیغاتي بڼه لري او طالبان غواړي چې له دې اقدام څخه د یو ډول فشار په توګه استفاده وکړي. ښاغلی مجدا امریکا غږ آشنا ته وویل
په نتیجه کې دوی غواړي چې دا مسله پورته کړي چې باید دا مسله مشخص شي چې انس حقانی څه ګناه کړی دی. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې په دې شکل طالبان په امریکایي پلاوي باندې فشار راولي چې تاسو یو غړی چې هغه بندي دی هغه باید خوشي شي او دا چې په خپل امریکایان دا سره نیولي دي او بیا افغان حکومت ته سپارل دي امریکایان کولی شي چې دا سره راولي په مذاکراتو کې شامل کړي.
د افغانستان لوی سرنوالې امریکا غږ ته د انس حقانی د قضیه په اړه د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې نوموړی په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په جرم نیول شوی دی. که څه هم د انس حقانی په اړه د درېګونو محکمو د پریکړو جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د لویو تروریستي بریدونو اکثرو عاملینو ته د اعدام د سزا ورکولو وړاندیز کړی دی. د 1995 هجري لمریز کال د غوي په میاشت کې د جمهور رئیس غني د حکم له مخې حقانی شبکه او د طالبانو د ډلې پر شپږو غړو د اعدام حکم تطبیق شو چې د ښاغلی غنی دا پریکړه د بشر د حقونو د نړیوالو ادارو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمیر نورو افغانانو د حکومت لخوا د سولې لپاره د مشورتې جرګې رابلل ستایلی دي. د حکومت اجرایی رئیس اوس په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وایي چې د سولې لپاره له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. رحیم ګل څاروان په دې اړه له کابله رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ په ارک وی غونډې ته وویل چې د روان کال د هود په میاشت کې به د ټولنې د ګڼو قشرونو د استازو په ګډون ملي مشورتي جرګه د سولې راوبولي. ولسمشر دا چاره د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی ته وسپارله. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې لا وختي ده چې د دې جرګې په تړه خپل نظر څرګند کړي، خو ملاتړ د سولې د هرې هڅې کوي.
په هغه کې وخت لرو چې انشاءالله په فرصت نه غواړم چې داسې یو نظر ورکوم چې بیا خدای نه خواسته کوم سوی تفاهم پیدا شي. هر کوشش، هر حرکت چې موږ سولې ته نږدې کوي زه د هغه ملاتړ یم. خو په دې اکله بیا وخت لرو چې بیا تبصره او مفصل بحث وکړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا جرګه تایید کړي او دا جرګې د روانو ستونزو نه د وټولو لپاره خلار بللې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کار لپاره د عمر داوودزی مرنه هم ستایلې ده.
اعلان خو د مشورتي لو جرګې سوي دي په هر ترتیب ښه خبره ده. هر کله چې د افغانستان ولس راغونسي او مشورې وکړي او تبادل نظر وکړي دا به تل د افغانستان په
سولالی شورا وای چې د دې مشورتي ملي جرګې د ترتیباتو لپاره کار پیلوي. د شپدي جرګې کې به څوک غړي توب ولري، د ټولنې کوم قشرونه به پکې وي، د پارلمان اوسنی غړي به وي او کنه وای پارلمان به د دې جرګې کې برخه اخلي لا څه نه دی معلوم. د سولالی شورا له طالبان سره د خبرو لپاره د داسې مشورتي جرګې دایرول اړین بولی.
په دغه جرګې کې د خلکو د نمائندګانو د مشورې په اساس باندې چې کوم طرز العمل مونږ جوړو یا کوم پریکړه ترسیږو یا نتیجه ترسیږو دغه په اساس مونږ ډیر په اسانه باندې مونږ ویلی شو او کولی شو چې د خلکو په نمائندګۍ د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ ګډ شو او داخل شو هغه مذاکراتو ته طالبانو سره چې زمونږ خلق غواړي.
خوځین نور بیا وایي چې دا ملي مشورتي جرګه نه چې د ټاکنیز کمپاین برخه وسی، ځینې سیاسي ګوندونه ملاتړ او ځینې پکې شک څرګندوي. دا مشورتي ملي جرګه به په خود کې دایره شي. په پام کې ده چې د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 15 ځل خبرې هم ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تر نوریدونکو تاسو مخکې په رپورټ کې هم واورېدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د سولې په یوه مشورتي غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا ته دنده وسپارله چې د کاپ د میاشتې تر وروستیو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړولو ته تیاری ونیسي. د سولې د عالي شورا غړی قاضی محمد امین وقات امریکا جغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا یو نیک اقدام دی.
په دې وختو کې چې په سولې په برخه کې نړیوال او سیمه ایز او په داخل د افغانستان کې حرکات محسوسېږي، د جمهور رئیس بارون جلسه کې دغه پیشنهاد وکړ، دا یو ښه اقدام دی. دغه خلک به د افغانستان شموله شخصیتونه را جمع شي، دلته به کښېني، دارالانشا به ولري، اجنډا به جوړه کړي، په دې برخه کې بحثونه به وکړي او یو نقشه ای رای یا یو اتفاقی طرح او نظریه و دولت ته وړاندې کړي او مصالح مخالفین طالبانو ته مفصل نظریات او پیشنهادات وړاندې کړي. نو دا ډیر ښه اقدام وشو او د دې جریان پر مخ بیولو کې او د نړیوالې ټولنې په مرست جلبولو کې دا یو تاثیر لري.
بله، تاسو د مشورتي جرګې دایرې دل اغیزناک ګڼي، څومره به طالبان د دې جرګې فیصله ومني؟
او جلګه خو خپل وړاندې زونه ولري د فیصلې په شکل نه، بلکې د نظریاتو پیشنهاداتو وړاندې زونه په شکل. او موږ امید لرو چې طالبانو هم د مذاکراتو لپاره یو څوارلس کسیزه هیئت وټاکه چې دا هم یو پیشرفت دی که دغه مذاکرات دی. نن د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کوي یو وخت به داسې راشي چې بیا به د افغانستان د هیئت سره هم همدغه هیئتونه سره وټاکل شي او دا خبرې چې به پیشرفت وشي. طالبان په دې برخه کې څه نیوکه نه لري، بلکې دا هغوی دپاره یو فرصت دی چې په یو وخت کې د دغسې افغانستان شموله جرګې یا مشورتي جلسې غړیتوب ولري او خپل نظریات او خپل پیشنهادات باغې کې طرحه کړي.
بله، څومره مطمئنه سی وقاصب چې مشورتي لویه جرګه وه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرو ته یوه زمینه برابره کړي؟
خو یو تاثیر لري، یو خدای چې د افغانستان ټول ولایتونه او سرحدي دي که مرکزي ولایات دي، ستونزې لري، ځینې ستونزې شریکې دي، ځینې دغه سیمو پورې مخصوصې دي، قربانی ټول افغانان ورکې، ستونزې مګالي، مشکلات هم لري. اول به دا خپل غږ یو ځل اتفاق کړو چد کې چې موږ په دې مملکت او په دې ملت کې د سولې غوښتونکي یو او سوله د ټولو خواوو په ګټه ده، او دا مملکت او دا ملت په دې حکومت او په دې طالبانو باندې دا حق لري چې د جنگ جریان پای ته ورسوي او د سولې ایزې لارې نه د افغانستان سرنوشت وټاکي او د سرنوشت په مدیریت کې او په سیاست کې په شریکه باندې کار وکړي. نو دا یو ښه پیغام به وي او د دې پیغام نه به طالبان هم ضرور متاثر به وي او انکار به نه شي کولی.
وقت امریکا سره د اډو د تړونونو د لاسلیک پریکړې د پاره مشورتي لوی جرګه غوښتل شوې و، خو جرګې یو څه فیصله وکړله، مګر هغه وخت حکومت دریز بل څه وښوده. دا ځل به څه شی په قوت را څرګند شي چې د خلکو هغه په جرګې باندې هغه اعتماد هم لاسته راشي او فیصله یې ومنل شي؟
په تعصب باندې به ووایم چې په هغه وخت کې دغه وخت جمهور رئیس د جرګې په پای کې یو موضوع درلودله چې دغه یو تړون یعنی غور کول او هغه دې مرحلې ته رسول چې جانبین پرې موافقه وکړي او دستخط وکړي، دا مسله وړاندې کړله. او د جرګې په پای یا په اخره کې د دغه یو تړون سره مخالفت وښوده چې هغه د مجددي صاحب چې وفات شوی خدای دې به ورحمېږي، چې هغه ډېره جدي غوښتنه وکړه جرګې رئیس چې دا شی امضا کاو په پار صورت. اما دا یو داخلي مسله ده، دا دغه چې قرارداد چې هغه څو اړخونه ولري او مثبت او منفي توجیهات به کېدلې شي هغه نه ده. دا کاملا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده. په دې مسله کې د افغانستان د خلکو جمع کېدل حکومت ته یو مجوز ورکوي چې فعالیت وکړي، طالبانو ته یو فرصت ورکوي چې د دې سره خبرو ته آماده شي او یو مشترکه یو پیشنهادات به داسې راوباسي چې دولت هم پکې ځای ولري او طالبان هم پکې ځای ولري.
ډیره مننه وکړه صاحب کور ودان.
ډیره مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په پکتیا کې د شوزو د حقونو مبارزونو پر افغان حکومت رخ کړی چې ل طالبانو سره د سولې په احتمالي تړون کې د شوزو حقونه خوندې کړي. دوی ل طالبانو هم غوښتي نور باید ل جنگ څخه خلاص واخلي. د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حق له دا رپورت را لېږلې دي.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د بیساري پرمختګ خبرونه ورکړل شوي، یو شمیر خزینه فعالان د افغان ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د پکتیا د مدني ټولنې یو شمیر غړو او د ښځو د حقونو مبارزینو په یوه راټولېدنه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د ښځو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي،
د ښځو د حقونو په اړه علني خبرې وکړي. هغه نارینه چې په دې خبرو کې ګډون کوي باید روښانه کړي چې په هیڅ ډول د ښځو په حقونو معامله نه کیږي. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغان ښځې اسلامي کلتوري او آدابو ته په کتو ژوند کوي. اړتیا نشته چې د افغان ښځو په ژوند دویم ځلې تحلیل او تفسیر وشي.
د کال 2001 میلادي راهیسې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته افغان حکومت جوړ شو، د دغه هیواد په لر او بر کې ښځو ته د زده کړو، روغتیا او نورو حقونو د تامین په برخه کې بې ساری پرمختګ شوی. د پکتیا ښځینه فعالانې نه یوازې د تیرو 18 کلونو د لاسته راوړنو پر ساتنې ټینګار لري، بلکې غوښتنه یې دا ده چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي کېدونکي تړون کې د ښځو ټول حقونه خوندي وي.
منګه اس کله خپل حق حقوق نه تیریبو منګه خپل هغه باندې ولاړه سو ځکه چې دا ډیر ځنبات منګه وشو کولای چې د خپل حقوق ترې اندازې پورې لاس راوړو او اداراتو کې وظیفه اجرا کو او د منګه خزي او جونې مکتب ته لاړل نو دا حقوق ولې منګه لاس ورکړو صحیح ده چې اسلامي جواب منګه مراد کو ولې اوس منګه مراد کړای دا آینده کې به هم مراد کو ولې منګه هیڅ کله نه غواړو چې خپل حقوق لاس ورکړو
په ګردیز کې د غوراټولو شو یو میرمنو له طالبانو هم غوښتل چې نور نو باید له جنگ نه لاس واخلي او سوله یقیني کړي د غوښو هم د نور قشرونو ترڅنګ پر بین الافغاني مذاکراتو ټینګار وکړ
د صلح په باره کې او دا مهمه ده چې افغان خزي هم صلح پالون کی وی او هغه کور کی وی کټولنه کی وی او یا که هیواد کی وی موږ افغان خزي د صلح په خبرو کې دا معنی لرون کې دي چې دوی هم باید په صلح کې ونډه ولري او افغان خويندې هم صلح غوښتن کې دي
په ورته وخت کې د صلح د خبرو په توډیدو سره طالبانو هم ویلي چې دوی د خزو حقونو ته پوره ژمن دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د خزو پر زده کړو کار روختي یا سانتیاو او د غرض د نورو حقونو پر تامینولو ټینګار کړی دی
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده اوس په مکړې د خبرونه ورستی رپورټ ده د سوریې په ختیس کې د داعش پر ضد د نړیوال پوځي ائتلاف عملیات دوام لري د سوریې دیموکراتیک پوځیان او کوردان وایي چې دوی په دیر الزور کې ګڼې سیمې نیولې دي او مخ په وړاندې روان دي پوځیان وایي چې جنګیالي له ملکیانو څخه ډال یا سپار جوړ کړی او غلچکې بریدونه کوي نور جزئیات په رپورټ کې واوري
د دایش په وړاندې د امریکا په ملاتړ سوریایي او کوردی ځواکونه د باغوس د کلی نه د باندې ولاړ دي او له مخې نه د ښځو ماشومانو او نارینهو لږ تر لږه ولس موټره له کلی نه ووتل د امریکا په ملاتړ د سوریې دموکراتیک ځواکونه وایي په تیرو لس ورځو کې شاوخوا شل زره ملکیان چې ځان عراقیان ښیي له دغه کلی څخه وتلي دي
هناك عاملين يؤثران بشكل مباشر على
دوی مسألة په دې جګړه کې مستقیمه اغیزه کوي اول هغه ترهګر چې دلته راټول شوی دی تر ټولو غوړه ترهګر دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه اروپا افغانستان پاکستان عراق او نور هیوادونو څخه راغلي دي دوی ټول مسلکی ترهګر دي او د القاعده سره د کار تجربه لري او دویم دا چې هغوی د خپل ورستی مرکز نه دفاع کوي
د سوریې دیموکراتیک ځواکونه باور لري چې په باغوس کې کې به لڅلور شونه تر شپږ سوه داعش جنگیالي موجود وي خو مصطفی بالی وایي کچیر ملکیان وو استل شي جګړه به څو ورځو کې پای ته ورسیږي
یبقى
د ملکیانو حضور زموږ ځواکونه د ستونزې سره مخ کړي دي موږ باید ملکیان لا بریدونو خوندې کړو کچیر موږ ملکیان خوندې کړو نو په څو ورځو کې به جګړه پای ته ورسیږي خو که ترهګر د ملکیانو څخه د سپار کار واخلي بیا به دا جګړه یو څو ورځې نور هم وخت واخلي
د سو خبرونو سرخط واره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په حق له د پنځم ځل خبرو لپاره تیاری روان دی په افغانستان کې د پخلاین د لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د دوی هدف په افغانستان کې سوله ده نه د افغانستان نه د عسکر ویستل د خلیزاد د سفر د پیلیدو سره سم طالبانو د هغه سره د پنځم ځل لیدو د پاره چمتواله خودلې ده طالبانو خپل یو مهم کس او د حقانی د شبکې غړی انس حقانی چې د افغانستان د حکومت په بندیخانه کې ده د خپل مرکچانو په ډله کې شامل کړي ده طالبان وایي په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت او پیژندل شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نتاق سهیل شاهین د امریکا غک سره په خبرو کې ویلي چې په قطر کې د دوی دفتر د رسمي پیژندلو په وسیله به د سولې مذاکرې چټک شي د ناتو سرمنشي ویلي دي که څه هم په افغانستان کې حالات سخت دي خو د سولې د راتلو څرک پکې لیدل کیږي د افغانستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو دروسلو نروسه د انتخاباتو د کمیسیون ټول غړي له وظایفو لیدل کړي دي د افغانستان د عبوري دولت په خانه رئیس او د ملي نجات د جبهه رئیس صبغت الله مجددي تیر شپه د درې نوي کلونو په عمر وفات شوه ده د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له امله عملیات ځنډیدلې دي او قواوې د ستونزو سره مخامخ دي
قدر مون اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري